کابل کې د پرونی موټری بمی حمله د قربانیانو کورنۍ وې ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندان نه خوشی نشي. یو شمیر افغانان اندېښمن دي چې په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې ورځ تر بلې د لومړنیو پایلو د اعلان پر ځنډولو په دې پروسه د خلکو باور زیانمنوي. دوستانو ستړي مشئ. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مزاج جمال ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نوماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه شته. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترکیه لخوا د روسیې 300 ډوله د توغندوی دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نوماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دې کمیسیون یوه ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل هفته که چېرته بیا وګورو موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړوند کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې د هغو نهادونو نیمګړتیا وي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم
یو شمیر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د انتخاباتو د قانون له مخې باید د دې ټاکنو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د ټاکنو کمیسیون دا کار د نومبر 14 ته وځنډوه. دغه کمیسیون پرون ناوخته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسایلو له کبله نسي کولای پر ټاکلي وخت د پایلې اعلان کړي. تر اوسه د نوی اعلان نیټه هم نه ده ټاکل شوې. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. دغې ادارې پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې وویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د نومبر 14 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی ته د یو لیک په استولو سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړې چې دوی د یو کمیشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی وو. یوناما ویلي وو چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علي په مرګ وشلی او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. یوناما په پرونی اعلامیې کې دا هم د اندېښنې وړ بللی چې دغه رسنیو ته لار ومونده او په وینا یې د ځینو هغو کسانو لخوا سیاسي سوچې غوښتلې د دې لیک متن ناسم وکاروي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وو چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. مولانا عبدالله هم پرده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د پېښنن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوی ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران د مسؤولو نقلي وسایتو کمزوري، بیړنیو خدماتو او هم د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له کبله د نړۍ په سطح تر ټولو بد ترافیکي خوندیتوب لري. په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا 10,000 کسان د ترافیکي پیښو له کبله مري. په خوست کې چاودنې دریو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوال عبدالحی ځاځي ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د دې ولسوالۍ په یوه بازار کې شوې ده.
د سهار 10 بجو په شاوخوا کې دښمن یو موټرسایکل بم چې د انفلات موادونه برابر کړی و، د ملکی خلکو موټر سره چاودنه کړې ده او چاودنې په نتیجه کې 2 نفر ملکی کسان زخمیان دي چې درملنې په خاطر مرکز ته ولېږل. یو نفر نه کالو شاوخوا کې عمر درلود چې هغه شهید شوی دی.
تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه ده منلی. زموږ اخلاص د راډیو اوري. عراقي چارواکي وایي په پلازمېنه بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې نن څلور تنه وژل سوي دي او دو شپېته نور ټپیان سوي. دا خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نښو درو په شرط کړې ده. دغه ملک ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلاني سیمه کې سوې ده، چیرې چې له اونۍ راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډېره په پلازمېنه بغداد او نورو جنوبي شیعه میشتو سیمو کې سوي دي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه چې لسګونو زرو کسانو دا اعتراضونه پیل کړل، لږ تر لږه 300 تنه وژل سوي او زرګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ترکیې لخوا د روسیې څلور سوه ډوله د توغندوي دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي او هیله یې وښوده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ترامپ پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړه. ښاغلي ترامپ دا لیدنه ډېره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیه او امریکا ولسمشران داسې مهال پرون په واشنګټن کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې پخوا ښې وې اوس ترنګلې سوي دي. د ترکیې ولسمشر هم د څلور سوه راکټونو د پیرول موضوع د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې انقره چمتو ده امریکایي پېټرویټ راکټونه هم وپیری خو که مطلوب شرایط ورته وړاندې سي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیونه اوري. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا سخکاری چی دا حقانی دا شبکی دا یو مهم مشر بندی او درې نورو دا خوشکیدو معامله له طالبانو سره هڅه چې ټاکل شوی و پر مخ نه دتللی. دا موضوع د خبرونې په سر کې چیړو. په کابل کې پرون یو اربیا یوې بلې موټری بمی چاودنې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په دوی کې یوه د دوو ماشومانو مور هم شامل ده. دا دې موټری بمی حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشی نشي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدلې لومړۍ پایلې ولې او څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه توانېږي چې دغه پایلې په ټاکلي وخت اعلان کړي او بیا بیا شاته غورځېږي. دا موضوع مو په یو ریپورت کې څېړلې. که وختو نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. لا کومه کوم چې ویل په دې ورستوي کې افغان ولسمشر اعلان وکړ چې د طالبانو درې مهم بندیان چې پکې د حقانی شبکې یو مهم بندي انس حقانی هم شامل دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې له زندان نه خوشی کی. خو وس ویل کېږي چې تر اوسه پورې هم دغه تبادله نه ده شوې. دا چې ولې له کابل څخه د اکرام الله اکرام په ریپورت کې تفصیل اورو.
وسلوالو طالبانو ته یو شمېر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي، خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسېدلي، خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کېږي.
قطر ته هلته د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه هلته چې کومه اډه ده هلته دی. نو نن تر مازدیګر یا ماښام پورې موږ تمه لرو چې انشاءالله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شوه او
د خغلی مجده د معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي، له هغې وروسته به د امریکایي پوهنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وایي لا هم یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله له ستونزو سره مخامخ کړي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شویو استادانو د آزادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کاله وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه دا ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د آزادېدو له اعلانه د دوه ورځو په تېرېدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دغه ډول پیچلې مسلې ډېر وخت نیسي.
دا یو شپه او یو ورځ یو میاشت یا وه هفته خبر نه وو. دا ډېر بنیادی په بر کونی و تر سو چې دغه پروسه تکمیل شو چې افغانستان حکومت حاضر شو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر شو چې خپل اسیران وسپاري. چون دا یو ډېر اوږده پروسه او مغلقه پروسه وو، د بلان موږ هم د زر دفتن امید نه لرو چې زر تر زر خلک هلته ورسیږي او دا خلک بیرته دې خوا ته.
نوموړی هیله لري چې د دغه پروسې له بریالي پای ته رسیدو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادلې پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام و چې تاسو ترې رپورټ واوریده. په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت هغه پریکړه چې ویلي د دوو امریکایي، البته د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو شوی امریکایي او بلې استرالیا دی، د دوی د خوشي کېدو په بدل کې چې طالبانو سره له ډېرې مودې پرمته دي، له افغان حکومت د افغانستان د حکومت له زندان نه درې مهم طالب مشران خوشي کوي. دا پریکړه ولسمشر اعلان کړې وه، خو په رپورټ کې مو واوریدل چې تر اوسه پورې هم په بشپړه توګه عملي شوې نه ده. اخوا د کابل ښار پرون بیا د یوې مرګونې او خونړۍ موټرۍ بمې حملې شاهد و. ملکیان په ځانګړې توګه ماشومان په قربانیانو کې و. په کابل کې د موټر بم حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بېګناه خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نه شي. زموږ خبریال خان محمد سیند د یوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې ماشومان په کابل کې د پرون ورځې په چاودنه کې وژل شوي. دا رپورټ اورو.
درې کلن اودیس له دې نه خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي، خدای د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوا یې دردېدلې مور د خپلو اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم لوګونه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوان هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. وکلن حدیث او دولس کلن دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. د دغو ماشومانو مور له چغو او ویر نه بله چاره نه لري. د حدیث خپلوان وایي تېره شپه د حدیث د زوکړې جشن جوړ کړی و، خو وکلنۍ ته تر رسیدو یو ساعت وروسته له خپلې خور سره د ځانوژونکې حملې قرباني او خاورو ته لاړل. وروستی تصویر چې حدیث له خپلې خور سره د خپلې زوکړې د جشن پر مهال اخیستی و له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. د دغو ماشومانو پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یوه روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشي کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېرېږي.
یو ورځ مخکې دولت په خپله ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرښه ده، خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشې کړل. د دوی سره کرښه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
له ازادي راډیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبې د ورځې په ځان وژون کې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه، 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړه وسم د انتخاباتو مسله. په افغانستان کې د میزان یا تل د میاشتې په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول، خو پایلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیا بیا ژمنو سره چې څو ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان تاریخ وټاکه خو اعلان نه شوې. ګڼ افغانان دې قضیې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې په وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان نه شي، خلک به پر دې ملي پروسه بې باوره شي او په راتلونکي کې به پکې ګډون ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا تر ډېره پړه په هغه کمپنیو وراشي چې له دوی سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي، او همدارنګه وایي یو شمېر کاندیدان او ملاتړي د دوی د کارونو په وړاندې خنډ کېږي. فیروزه عزیزي له کابل له نور تفصیل سره.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو کابو 50 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسیون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي. اوس د لومړنیو پایلو دغه ځنډ یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي نصیر احمد مهني او عزیز الله جالسي ازادي راډیو ته وویل
بې اعتبار شوی د خلک ته. خلک پراتلون کې زه سوچ کوم چې رای ورکړو ته نزي او خپل رایا نه استعمالوي.
کمیسیون مستقیم انتخابات ویلی دی چې د انتخاباتو پیل په 23 تاریخ باندې اعلانېږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان هیڅ نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د خلکو په کاروبار هم منفي اغېز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. د دغه بنسټ ویانده سمیرا رسا
هر بار کې وخت پوشي صورت میگیره و
هر کله چې وخت ضایع کیږي او د کمیسیون له لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي، دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ترسره کړي.
قانون به معنی تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
ټاکل شوی و چې د عقرب میاشتې په 23 نیټه د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیسیون له لوري ودرول شوه، او کمیسیون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسیون د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمېرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر کړیو له لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ ته که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی، یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي، یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم وځندي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې دمه په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه په بشپړ ډول پای ته رسېدلې، او د دغو ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومورېدل چې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدلو پایلو ته اندېښمن دي، او وایي له یوې ورځې بلې ته د انتخاباتو پر پروسې او بهیر چې و ملي پروسه او د ډیموکراسۍ اساس بلل کیږي په افغانستان کې خپل باور د لاسه ورکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له ملامتۍ اوږې خالي کوي، او وایي هغه کمپنۍ چې په ډیجیټلي برخه کې ورسره همکاري کوي خپل کارونه یې په وخت نه دي ترسره کړي، او همدارنګه یو شمېر کاندیدان د چارو په وړاندې خنډ کیږي. په دې موضوع باندې مې په تیره خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار د یو بنسټ د غړي د څار بنسټ اتوان نومیږي د دې لغړي حبیب الله شینواري سره خبرې وکړې، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوی په باور باندې بیا بیا د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو علت څه دی، ولې کمیسیون نشي کولی چې د 50 ورځو په تېرېدو هم بلاخره ابتدایي نتایج اعلان کړي.
زموږ د نظارت پر بنسټ باندې کمیسیون کې دوه لاملونه د دې باعث شو چې پایلې په خپل وخت سره ترسره شي. اول خو کمیسون د قانون مطابق همدارنګه د انتخاباتي شریکانو د غوښتنو او اعتراضونو مطابق خصوصا د نوماندانو کومې غوښتنې چې دي او کوم اعتراضونه چې هغوی ته لري د هغوی نه د رسیدګۍ پرته په نورو کارونو باندې کار پیلوي. مثلا دوه درې ورځې مخکې دوی پرته له دې چې د ټولو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړي دوی بیا شمېرنه شروع کړه، او په بیا شمېرنه کې ډېرې پوښتنې داسې موجودې وې چې کمیسیون ولې دغه کار شروع کړی دی، آیا دا بیا شمېرنه قانوني ده، نه ده قانوني، ښه کار دی، نه ده ښه کار. یو لامل. دویم لامل دا ده چې کمیسیون کې ځینې شاید له بده مرغه سیاسي تاثیرات هم د ځینو ډلو ټپلو هم موجودې چې دوی په خپل سر باندې بعضې کارونه پیلوي، یعنی یو کار نه بشپړوي بل کار ته لاس ورنږدې کوي او دغه غواړي چې هغه عملي کړي. د دې تر څنګ دریم لامل هم خپله ظرفیت په کمیسیون کې خصوصا تخنیکي ظرفیت یو څه کم دی. دوی د پورې شاید ملامتي په درملو په شرکت باندې واچوي، خو خپله کمیسیون هم په وخت زمان سره معلومات خلکو سره نه شریکوي او خپل کارونه پر مخ نه بیایي. نو همدغه فکر کوم چې د دې لامل وګرځېدل چې نتیجه په خپل وخت اعلان نشي.
شنواره صاحب، د تاسو تقریبا درې واړه علتونه په کمیسیون باندې راڅرخېدل. کمیسیون وایي چې نوماندان ورسره همکاري نه کوي، د انتخاباتو نتایج عام نظر داسې دی چې خپل نوماندان خپلو کې سره پوهیږي چې چا څومره رایې ګټلې دي. مثلا که یو نومان تر هغې پورې هېڅ ډول قانوني پروسې ته اجازه نه ورکوي تر څو پورې چې د رایې پوره نه یا خنډ جوړوي، نو په دې کې کمیسیون څه کولای شي؟ یعنی د نوماندانو قناعت خو هم یو حد لري، یو اصول به لري، داسې کوم چوکاټ شته چې په کوم حد کې یو نومان ته کمیسیون قناعت ورکولی شي؟ مثلا یو نومان دی ماته یې خوړلې ده، مثلا اتلس کسان دي کې یو سړی بریالی کېږي، ټول خو نشي بریالی کېدلی، نو که هغه هېڅ اجازه نه ورکوي کمیسیون څه چاره لري؟ یعنی هرې پروسې کې خنډ جوړوي، څه کولی شي کمیسیون؟
په دې مورد کې طبعا موږ په خپل پرونی اعلانیه کې دا ذکر کړي چې تحریم یا د کمیسیون په قانوني کړنو کې خنډ رامنځته کول، یا دا چې تاسو لاړ شئ دفترونه په ولایتونو کې وتړئ، دا هم ناسم کار دی. اما ځکه کمیسیون موږ ډېر ملامتوو چې کمیسیون د اساسي قانون 155 مادې پر اساس باندې دغه قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري چې ټولو اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او پروسه خپله مدیریت کړي، یعنې ځان ته په شکایت باندې نه کېږي، ځکه کمیسیون اجرایوي نهاد دی، در ملوک شرکت سره ارتباطات لري، قانون ورته صلاحیت ورکړی دی او قناعت باید ورکړي. هر قانوني غوښتنه که د کاندیدانو وي هغه باید ومني کمیسیون، په دې باندې مکلف دی. او که چیرې د کاندیدانو نوماندانو غوښتنې سیاسي شخصي د قانون مطابق نه وي، طبعا هغه سره کمیسیون کولی شي استدلال وکړي او هغه وخت موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره ملاتړ یو، خلک به ورسره ملاتړ وکړي. کمیسیون لوی بدبختی په افغانستان کې دا ده چې کمیسیون معلومات ډېر پکوي، معلومات دقیقا خلکو سره نه شریکوي. موږ ځکه نظارت کوو نږدې نه ګورو. اوس فکر وکړئ، د 1,00,000 رایو پر بنسټ باندې کمیسیون خصوصا کمیشنران په دې اړه باندې فیصله نه کوي، چې یا دغه 1,00,000 رایو چې باندې اعتراضات موجود دي دا بایومیټریک شوي رایې دي که غیر بایومیټریک دي، معتبرې رایې دي که غیر معتبرې. دویم، کمیسیون د بیا شمېرنې پروسې په اړه ګورئ چې قانوني فیصله مثلا نشته دی، په کوم قانون پر اساس باندې دوی د کوم مادې پر اساس باندې دغه پریکړه کړې ده. بل بیا دا دی چې اوسني حالت ته وګورئ، خاصه دا بیا شمېرنې پروسه دوی پیلوله، دوه ورځې وروسته دوی اوس بیا ولې بنده کړه په ټول افغانستان کې؟ علت څه دی؟ نو ولې دغه کار چې اوس د کاندیدانو نوماندانو اعتراضات ته رسیدګي کوي، اول نه دغه کار ولې نه کوو چې دوه ورځې پروسه پیل کړه؟
شنواره صاحب،
دا خپله منفي تاثیر.
شنواره صاحب، د کمیسیون په اړه خو تاسو وویل چې دا د ځینې قانوني چوکاټونه مشته دی چې تاسو یې کارونو ته اشاره وکړه چې د تاسو په وینا په هغې کې برابر نه و. که کاندیدان له اصولو سره سم چلند نه کوي، کمیسیون څه کولی شي د هغوی سره؟
کمیسیون زه فکر کوم امنیتي ځواکونه که چیرې ضرورت شي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ورسره دی. موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره یو، یوناما نړیواله ټولنه ورسره همکاره ده، او لا هر څنه خبره دا چې ولس بیا ورسره دی موږ د کمیسیون نه دغه توقع لرو چې تاسو ولس سره رښتیا خبرې ټول شریکه کړئ مثلا کوم نومان په کوم غیر قانوني کړنه تاسو مداخله کړی ده دروازه ولایتونه بند کړی ده او نامشروع غوښتنې لري بې ځایه ادعاګانې کړي دي هغه ولس سره ټول سره تاسو شریک کړئ مطبوعات شکر شته دی رسنۍ شته دی موږ ناظر نهادونه یو موږ تاسو سره ودرېږو خو کمیسیون کې هم ډېرې زیاتې ستونزې سیاسي لحاظه موجود دي او معلومات په وخت سره په موقع مکمل معلومات نه شریکوي.
حبیب الله شینواره د انتخاباتو د څار د بنسټ د اتوا غړی و چې په انتخاباتو کې د شتو ستونزو البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر میرمنو د ترافیکي قوانینو تر 15 ورځني کورس وروسته تصدیقنامې ترلاسه کړې او وروسته به لایسنسونه هم ورکړل شي. دوی وایي له دې سره د ښځو لپاره په تګ راتګ کې کمی راځي او وبه کولای شي چې په دغه غزنی ښار کې موټر وچلولی شي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي.
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تر اتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځني کورس څخه وروسته تصدیق باندې ورکړل سوې چې 15 تنه مېرمنې هم پکې وي. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه مېرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه وروسته به لایسنسونه ترلاسه کړي. د دغه مېرمنو له جملې څخه خدیجه اشرفي ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د ښځو په سفري ستونزو کې کموالی راسي.
کواله یادا د کومې میرمنې چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته یا مثلا خپل لورګان مثلا د پښتو کې کولای شي بدون د کوم جنجاله پانتون ته مکتب ته یوسي. بل کواله یادا چې موږ مخکې به نارینه وو ته احتیاج وسو مثلا موږ بوزه یا موږ واده ته ځو یا مثلا موږ ډاکټر ته ځو اوس موږ کولای شو خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکریہ سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې وه او وایي زیات څه ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي لنیک مرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه په پوهېدو. موټر مو چلولای وو خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ شو او په څه ډول له ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بل لور ته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشحاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځني کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي. دا پرمختګ دی او له دې سره د ښځو په ستونزو کې لږوالی راتلی سي. دا زیاتوي سږ کال په ټول غزنی کې موږ د ټرافیکي قوانینو د زده کړو ټریننګونه پیل کړي دي. شپږ ویشت زره د ښوونځیو شاګردانو، د 600 دولتي کارمندانو تر څنګ ډیرو نورو خلکو ته مو ټریننګونه ورکړي دي. نو له دې عمله په روان کال کې په ټرافیکي پیښو کې څو چنده لږوالی راغلی دی. زه پوهیږم چې له دې سره نور هم په پیښو کې کموالی راتلی سي. په غزنی کې د ځینو نارینهو تر څنګ یو شمېر مېرمنې هم په غیر قانوني توګه او پرته له لایسنس څخه موټران چلوي چې زیاته برخه یې د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ده چې ډیری وخت له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
تاسو له پیغامونو
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې زما د خپلوړو مربوطه ارګانو پورې ورسوي. د نوبار ولس د سختو ستونزو سره مخامخ دي. څو ساله پر روان دي. د ژمی پر رارسېدو ده. ټول خلک ډېر لاسي حیاتي دي وچې. هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته، هیڅ هم نشته ورته. او له خیره مو څو څنګه کوم زموږ د زابل والي صاحب محترم ته دې څوک مازا ورسي. هیڅ خیره مو سیمال څه نه دي کړي. هیڅ حکومتونه هم نه دي ورسره شوي. دا خلک په سختو ستونزو کې دي. تاسې ویني چې نو بار ولسوالي جنګونه دي. هلته دوه واره له یو کلي چې بل کلي ته خلک بار شوي دي. خیمو کې ژوند کې سختې شپې او ورځې تېروي. نو خدای دې وکړي چې زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. والسلام. السلام.
ما
ملتاز سیور د کندهار پونتون د ریاضي ډپارټمنټ د تعلیم تربیه څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک بیا خپل ترانسکریپت چاته کار کولای نه شي په څه دی او کوم کوي خو دا سیودن تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې دې ته درس ته کوي چې موږ نه بیا تاسو معلوم د کندهار څخه مو
بله زغه ولی استمانیم د کندهار د پنجوایی د صلوات څخه دا پیغام پیردم زما فروم د امامانو باندې زغ دی چې دا د پدیو په پروګرام کې زیاته ونده واخلي زکار څوک چې ورسه دا کورونه ټول راځي او ټول د مذهبي مشکلات خو سره دی زما پر ملایانو باندې دا زغ دی چې په دا پروګرام کې زیاته ونده واخلي مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا د ازادي رادیو دا اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبر ازادي راډیو ته وکړه. یو شمیر کابل ښاریانو اندېښنه وښوده چې دغه کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوې په عادلانه ډول وارزوي. دغې ادارې پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې ویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وي چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. یونما ویلي وي چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علی په مرګ وشلی او هغه ته یې سپکاوی کړی خو مولانا عبدالله دا تورونه رد کړی دي. د ایران په جنوب کې په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش ښارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیس کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژل دی. پولیس وایي دغو کسانو د پولیسو پر موټر ډزې کړي او په پیښه کې موټر چلوونکی او یو بل ملکی کس ټپیان شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی وایي چې د افسر غنی خان نومیده او د هغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او روسیا نن د نوومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریې په شمال ختیځ کې په هغه ښار کې د هلیکوپټرو اډه جوړه کړې چې تیره میاشت امریکایي ځواکونه ترې وتل. د ښار قمیشلی نومیږي. زویزده تلویزیونی چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوندې د پوځي هلیکوپټر انځورونه خبره کړې چې دغه مرکز ته رسیدلې دي. دا مرکز د پانسیر په نوم لازمه کې څخه هوا ته په ویشتونکو توغندیو سیستمونو باندې ساتل کیږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وسم څو سپورتي خبرونه خاطر پردي سي دراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جوجیستو اتکاسیز لوبډله د آسیا جام سیالۍ لپاره د ګډون په هدف متحده عربی امارات ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تللې لوبډله کې یو ښځینه لوبغاړی هم شامل ده. دغه سیالي سبا ته پیلېږي او د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه سیالي د متحده عربي امارات په کوربتوب ابوظبي ښار کې د 16 هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د ایمرجنګ جام سیالیو کې افغان کرکټ لوبډلې خپله لومړۍ لوبه وبایلله. د پاکستان د ایمرجنګ لوبډلې پر وړاندې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د سیالۍ ټاس وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان لوبډلې ونشو کولی چې د سیالۍ ټول 50 اورونه ولوبوي او په 240 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 109 منډو هدف پټاکه چې پاکستاني لوبډلې دغه هدف په 15 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سزیدو سره پوره کړ. افغان ایمرجنګ لوبډله په دغه سیالۍ کې خپله دویمه لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ د عمان پر وړاندې ترسره کوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوري زلوب لړۍ پیل کړي. دا لوبه د افغانستان پر وخت شپږ بجې پیلېږي او لیونل میسي د خپل هیواد د ملي لوبډلې ترڅنګ په شخصي کلبونو کې د یوولس فصلونو په ترسره کولو سره شپږ سوه دولس ګوله وهلي. یوې څېړنې موندنې ښیي چې میسي په یوولس فصلونو کې د بارسا او خپل لوبډلې لپاره شپږ سوه دولس ځلیدونکي ګولونه په خپل نوم ثبت کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د یو نوي ګولونو په ترسره کولو سره د ډیرو وهونکو ګولونو ریکارډ درلود. د دې څېړنې له مخې د میسي د لوبو تر ټولو تور ټکی هغه و چې په فینال کې د ده پښتون سره بیا هم نړیوال جامې ونه ګټه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري ونیزو پروګرامونو ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې یو ماشوم شوخی کې یا زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي، هغه لسی هغه په یو چیز باندې لاري، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای، کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلي، د ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جبران کیدون کی زیانونه راولی شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانی د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې چور ته وای.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي، هغه لسی هغه په یو چش باندې لري، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې. سیاله غلس سیستم لس پښاک د او تیاره د او بلا د ډارېږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي شي دی باندې. باید مېندې دا کارونه کې ځکه چې مېندې خو نه پیږي اوس ان شاء الله چې تعلیم مخ په زیاتې دود او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول، ځکه ماشوم کوي رس دغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان ک